як нигоҳи бекуни шух димор ту ам ман харидор ту ам ман харидор як нигоҳи бекуни шух димор ту ам ман гирифтор ту ам
درنو دوستانو ستړي مشه یې په روان یو سات کې مایکروفون ستاسو خبرونه چې پرون په ژوندې باندې خبره شوې ده تکرار خبريږي خو فایل خبرونو کو په مخړې د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو نورین وتل نورین بلل نوموړي چې په قطر کې د العديد په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو ځل بیا ولکه دا ولسمشر وای باګرام هوایي اډه به چې د پوینا چین ته نږدې ده نو پریخي نو مولي یو ځل بیا دا وکړه چې دا هوایي اډه د محل د چین په اشغال کړه د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې په تیره دوره کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوهې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشر پر محل له افغانستان څخه پاله ګوله د امریکایي سرتیرو په وتلو انتقاد کړی او هغه د امریکا لپاره شرمونکي بللی وو امریکایي سرتیری د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په پای کې هغه محل چې جو بایدن د امریکا ولسمشر له افغانستان څخه ووتل او ورسره طالبان په ټول افغانستان بیرته واکمن شول د بایدن د ادارې د هغه دا بایدن ادارې دا هوکړې پر بنسټ له افغانستان څخه امریکایي سرتیری وایستل چې دا ډانلډ ترامپ د تیرې ولسمشرۍ دورې پر مهال د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ په دوحه کې شوې وه د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شری ناروغي مخ په زیاتېدو ده په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او څنګه د پنځشنبه په ورځ په خپل اکسپانډ لیکلي چې افغانستان کې د شری پیخي مخ په زیاتېدو دي او هر ماشوم باید لږ تر لږه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین تر لاسه کړی د ملګرو ملتونو د ادارې ویل چې په وخت اقدامات کولای شي چې د شری د لاخ پرېدو مخه ونیسي دبليو ایچ او تیر میاش په یو ریپورت کې ویلي چې افغانستان کې د شری پیخو کې څلويخ سلنه زیاتوالی راغلی د همدې ریپورت له مخې د اپریل تر میاشتې پورې افغانستان کې یو سل درې نوي کسان د شری د ناروغۍ له امله مړه شوي وو د طالبانو ستر محکمه نن په جلا جلا خبرپانو کې ویلي چې د چهار شنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 19 شتوري وهل شوی او په غزنی کې 2 نور کسان د لواتت په تور هر یو ته 10 شتوري سزا ورکړل شوی خبرپانه زیاتوي چې تر دې مخکې د 3 شنبه په ورځ د سور پر درويشتمه په کاپیسا ولایت کې د خزو په شمول شپږ نور کسان له کوره د تیختې نامشروع اړیکو لواتت او جنسي تیری په تور له 22 تر 19 شپوري دوری وهل شوی د طالبانو ستر محکمه ویلي چې تورونو کسانو ته د سیمایزو چارواکو او خلکو په حضور کې تعزیری سزاوی ورکړل شوی او هر یو ته د دریو میاشتو څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا هم ورکړل شوی ده د روسیا او اوکراین پلاوی د دریو کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې مستقیمو مخامخ خبرو لپاره ترکیې ته رسیدلی خو په دې پلاو کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټکنوکراټ چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه خواوې به نن په استانبول کې د رسنیو له نظر پټې خبرې وکړي په همدې حال کې که څه هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې له ګډون ډډه کړې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي انقرې ته رسیدلی زیلنسکي به د ترکیې په پلاسمین انقره کې د ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وویني خو د استانبول د سولې خبرو کې به ګډون ونه کړي
السلام علیکم
وعلیکم السلام
فن نظر دا چې ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده
زما نظر دا چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
مایکروفون ستاسو خبرونه ته خراغلاست د خبرونه ز احمد تکل د محمود ضیا منصوري په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم ملګرو ملتونو په دې ورستیو کې ویلي دي چې له پاکستان او ایران رستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د بودیجې له کمښت سره مخامخ دی پاکستان د روان مریض کال پیل دو سره سم د افغان کډوالو د استلو پروسه چټک کړي او له ایران هم د بی اسناد افغان کډوالو د استلو لړۍ روانه ده هغه کډوال چې هیواد ته رستنیږي تقریبا په نه امکاناتو سره ژوند ته مجبوره کیږي ځکه هر سترې هلته پاتې دي د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر د تیرې اپریل میاشتې په پای کې وویل چې د دې میاشتې لومړۍ نیټې څخه لږ تر لږه 2,50,000 افغانان خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د همدې ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې پاکستان له 2023 کال راهیسې شاوخوا 3.5 میلیون افغان کډوال ایستلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ژوند امکانات ډیر کم دي. په تیره له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکو نجونو لپاره د زده کړو امکانات نشته. پر دې سربیره کډوال شکایت کوي چې د استوګنې د ځای او کاري فرصتونو له پلوه هم له لویو ستونزو سره مخامخ دي. په داسې حالت کې چې د طالبانو حکومت له خلکو سره د مرستو لپاره تقریبا هیڅ امکانات نه لري، خلک له کډوالو سره د مرستې لپاره څه کولی شي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع خبرې کوو. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ او نظر وي او که پوښتنې لرئ، نو د ازادۍ راډیو واتساپ شمیرې ته زنګ ووهئ او په خپله خبرونه کې برخه واخلئ. د ازادۍ راډیو د واتساپ شمیره ده 00 340 00 درویشت 00 8 111. یو ځل بیا یې تکراروم، 00 درویشت 00 8 111. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانکزی دی. ښاغلی ستانکزی ته ښه راغلاست وایم او لومړی ترې غواړم چې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو د وضعیت په اړه خپل د سترګو لیدلی حال راته وایي. ستانکزی صاحب
سلامونه او نیک هیلې تکل صاحب تاسو ته د تاسو له طریقه تاسو د برنامې ټول اوریدونکو ته زمونږ هغو مهاجرینو ورونو ته چې په دې ورځو کې سخت ستونزو کې دي او وطن ته د راستنېدو په حالت کې دي، دوی ټولو ته د خدای له دربار اجر غواړم او خدای دې چې انشاءالله په وروستیو کې انشاءالله د ښه او ښکلي ژوند خاوندان یو خپل وطن کې په ارامۍ او سوکالۍ باندې ژوند سره وکړي. نو لومړی به دا درته ووایم تکل صاحب محترم چې اوسنی حالت هیڅ یو افغان ته د زغملو نه ده، هغه په دې خاطر باندې چې مونږ د خپلو ورونو او خویندو راستنېدل ورځ تر بلې وینو چې په کوم حالت کې خپل وطن ته راستنېږي. دوی له خورا ډېرو کړاوونو سره او ستونزو سره مخ دي، هغه که په نورو هیوادونو کې دي، هغو هیوادونو کې چې هغوی دوه نسله یا درې نسله هغلته ژوند کړی ده، د دوی هغه اولادونه هلته غټ شوي دي، هغلته خورا لوی تجارتونه او هغلته د دوی لوی لوی کاروبارونه وو، هغه له لاسه ورکوي. یو بلې خوا ته خپل وطن ته چې راستنېږي، دلته زمونږ هغه اوسنی حالت ته په کتو سره نه شو کولای چې هغه خپلې ستونزې د وطن مو د چې په اسانۍ هواري کړو، نو بیا چېرته کولای شي چې دوی ته رسیدګي وشي. په دې خاطر باندې چې یو زمونږ اوسنی حکومت د دنیا له لوري په رسمیت باندې نه ده پیژندل شوی، او دا مونږ ته ولو ډېره لویه ستونزه را ښکاره کوي. په دې خاطر باندې راجوتوي چې هغه زمونږ حکومت د اوسني حالاتو کې ډېر لویو ستونزو سره د همدې وجې نه مخامخ دی چې دوی د رسمیتو له وجې نن نشي کولای چې د خلکو ستونزې په سم شکل باندې ورته حل کړي. ولې چې دلته بین المللي موسسې ټولې بندې دي او هیڅوک دلته د کومک لاس نه وړاندې کوي. نو زمونږ دغه ټول ورونه او خویندې چې دي دغه په خورا ډېرو ستونزو کې دي، کله دواړو طرفونه دي، هغه که د بشري حقوقو لخوا نه دي یا له بین المللي سازمانو لخوا نه دي او یا که د نورو حکومتو لخوا چې دوی مثلا را ایستل کېږي له دغې حیثې نه دي. نو خورا ډېرو ستونزو کې خپلې شپې او ورځې سبا کوي او له ډېرو لویو کړاوو سره مخ دي. نو الله پاک نو دوی ته او خپل وطن ته بس دغه دعاګانې کوو چې خدای دې زر تر زر دې کړاوونه مونږ او زمونږ د دوستانو واسي رغو کولای شو چې خپل وطن د سمسورتیا او د سوکالۍ په لوري باندې انشاءالله سوق او خپل وطن لپاره کار وکړو.
ستانکزی صاحب، تاسو مخکې د امکاناتو د نشتوالي یادونه وکړه. ومې ویل چې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی او له دې کبله نړیوالې ټولنې فعالیتونه خپل په افغانستان کې کم کړي دي. اوس تاسو په افغانستان کې هغه مؤسسې چې پخوا به یې له راستنو شویو کډوالو سره لویې لویې مرستې کولې، کمپونه به یې ورته جوړول، د غذایی مواد به یې پیویشل، دا تاسو وینئ هلته په کابل یا په ولایتونو کې یا په لږ تر لږه په سرحدونو کې البته مونږ خو راپورونه لرو د ملګرو ملتونو ځینې ادارې په سرحد کې خلکو سره ځینې مرستې کوي، مګر آیا په لوړه کچه د مرستو لپاره په ولایتونو کې او په پلازمینه کابل کې داسې مرکزونه شته چې دا کډوال ورشي مراجعه ورته وکړي او هلته د مرستې درخواست وکړي؟ تکل
سه محترم، یو خو هغه حالت وی چې هغه پر رسنوي کې خبريږي او هغه هم د لری نشارل کیږي، خو یو هغه حالت چې هغه د سترګو لیدل حال ده، نو کچر د موږ د خپل سترګو لیدل حال ته وګورو او خپل دغه د دوستانو او عزیزانو د حالت ته وګورو. درسته ده چې په بعضې مواردو کې یعنی کله چې راځي سرحدو ته، هغه چېرته د تورهم سرحد ده یا هم د سپین بولډک لخوا نه په دې سرحدو باندې راځي، نو یو څه داسې ډېر کم امکانات لکه مثلا د هر راستنه شوي کور لپاره د یوې وړې خیمې ورکول یا د ډېرې ابتدایي امکاناتو لپاره د یو څو ورځو لپاره د یو څو روپۍ ورکول، دغه ابتدایي هغه حالتونه دي چې د مهاجرینو لپاره په سرحدونو کې البته تر یو کچې پورې دا امکانات ورته شته، ولې په هغه پیمانه باندې چې دوی ته ضرورت ده او د انسان لپاره یعنی د ابتدایي ژوند لپاره هغه ضرورتونه دي چې هغه باید دایمي دي دوی لپاره، یې لکه کله به چې مخکې په افغانستان کې دغه بعضې مؤسسې وي لکه یو این ڈی پی او لکه ڈبلیو ایف پی لکه یو ایس ای ڈی مؤسسې لکه دغه د اوسني حالت کې دغه مؤسسې په هغه کچه باندې په افغانستان کې فعال نه دي چې دوی د پامغه کچه باندې خدمات خلکو ته وړاندې کړل لکه مخکې به چې وړاندې کول. هغه له دې وجې نه ده چې د اوس لپاره د امریکا نوي حکومت هم دغه حکومتونه او دغه بودیجې په دې مؤسسو باندې ودرولې او دوی بودیجې راکمې کړلې، نو دا یو ډېر لوی سرخوږی د مهاجرینو لپاره او دغه نور حکومتونو لپاره چې هغوی د خپلو مهاجرینو د راستنه شوو مهاجرینو لپاره دغه حکومتو ته ضرورت لري، د دوی هغه لارې په ټاپه باندې ودرول او مهاجرین له ګڼو ستونزو سره مواجه دي او دوی نشي کولی چې حتی خپل هغه ابتدایي حالاتو ته یا ابتدایي هغه وسایل چې دي د ژوند هغه دوی ځان ته آماده کړي. نو په سرحدونو کې یو لړ بعضې ډېر ټیټه کچه باندې بعضې حکومتونه ورسره شته، هغه د دې مؤسسو لخوا ورسره کیږي، ولې دغه مؤسسې بیا دننه په د افغانستان په منځ کې په نورو ولایتونو کې داسې په فعال ډول باندې د خپل حکومتو توزیع نه لري او دایمي ډول باندې دوی حکومتونه نه کوي او نه کولای شي، په دې خاطر باندې چې دوی بودیجه اوس په هغه حالت کې نه ده چې دوی په افغانستان کې په هر حالت کې حکومتو کې لکه خلک سره.
مننه سنګزای صاحب. له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. دلته یو اوریدونکو لرو، ګورو چې دوی څه وایي، بیا بل تاسو سره خبرو ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا کوم اندېښنه یا نظر کلری وی وایست.
ډیر مننه کوم جناب تکل صاحب، سلامونه تاسو ته، ملما صاحب تنګي صاحب ته، اوریدونکو ته، نبی الله زبلای د زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم.
زبلای صاحب خبرونه ته خراغ لاست، مهرباني وکړئ.
ډیر مننه کوم، ډیر اړینه او ضروري موضوع مونږ راخستې د میکروفون زموږ خبرونه کې. البته دا چې موږ تاسو شاهدان یو، متاسفانه زموږ د هیواد ډیری وګړي، البته میلیونونه وګړي په بهر کې مهاجرین دي، نو د هغوی ژوند کدای شي تر ډیره حده په ترخو کې وي او کدای شي تر ډیره حده هغوی الپ دي چې هغه په بهر کې ژوند وکړي، که هغه یا به هم دلته ځمکې نه لري یا به کورونه نه لري یا به هم هلته کاروبارونه وي. نو زموږ ډیری هیوادوال چې په بهر کې دي، د هغوی د ځینو داسې کارونه دي چې هغه کار که چېرته هلته پرېږدي، فکر نه کوم چې چیرته دلته راشي هغه د هغوی دلته د ښه ژوند زمینه ورته برابره شي. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې څو حکومتونه تیر سلو، هر حکومت د دې هڅه کړې ده او دا یې ویلي دي، دا یې په ډاګه کړې ده چې موږ به د ماجرینو مخه په داسې شکل نسو چې په خپل هیواد کې به د سرپناه همدارنګه د کاروبار همدارنګه د ښه سهولت ژوند زمینه ورته برابروو. خو بیا هم ټول حکومتونه پل کې راغلي دي، که هغه جمهوریت کې که هغه اوسنی امارت طالبان کې، خو بیخي زیات پل کې راغلی ده. نو زما غوښتنه او پوښتنه دا ده له امارات څخه، لطفا مهرباني وکړي خپلو هیوادوالو ته د خپلو بچیو په سترګه وګوري، هغوی ته دلته د سهولت د ژوند کولو زمینه برابره کړي تر څو به زموږ هیوادوال په بهر کې. او له میلمه صاحب نه مې پوښتنه هم دا ده، آیا امکان لري که څه هم امارات په بار بار ویلي دي چې موږ ماجرین راغواړو، موږ ماجرینو ته دلته د ښه ژوند زمینه برابروو، آیا دا واقعیت لري؟ داسې به وسي؟ دا امکان لري دوی په واقعیت کې همداسې کوي که هسې پر رسنیو پر پرده دا خبره راځي؟ ډیره مننه کوم.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. هم دا بل اوریدونکی به هم واورو، بیا به راشو ستانکزای صاحب تاسو ته مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده د ازادي راډیو.
السلام علیکم محترم احمد تکل صاحب، سلامونه قبول کړو، رسنګ په خیره.
وعلیکم السلام، خبرونه ته خراغ لست، مهرباني وکي.
مننه ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم، او زه محمد اشرف حق دوست کندهار ولایت د ټلیفون په کرښه ما نو نظر بدل
خراغ لست
مننه ډیر خوشاله سلام چې تاسو رم دا ټلیفون تماس کی واصل سلولو. خو نظر لکه دا ورور شو ول تاسو به تر معلومی چې ډیره کډوال یعنی په خارجي ملکونو کې دي افغانان. خو دلته یو خبره بلسته لکه وس د افغانستان امنیت معنا تر په خوا پر پرتلا ډیر شدي، یعنی سړی کولای شي شهر ولسوالۍ ال ولایت تاګورا تاګو کې وسره پسند کې کڅ کاروبار یې کاروبار ته لاسرسي کولای شي چې مقصد خپل کاروبار وکړي. خو یو خبره دلته ستا محترم احمد تکل صاحب چې حکومت راځي کېږي هغه داسې ټکی چې مقصد دلته یعنی دغه د سړکانو کاروبار شروع شي، ځکه چې په افغانستان کې دا څو کاله کېږي څه نه څه وچکلیم ده، کنه مخکې کاروبارونه وه، باید ښه ښه بندونه و خلکو ته وتړل شي، یو به ځکه تر لاندې شي بل ورسره په څنګ کې خلکو ته به کار پیدا شي، یعنی د کار زمینه یو څه کمه ده. خو خبره بله بل دلته سه احمد تکل صاحب دغه موسسات چې اوس کوشش وکړي، یعنی چې د افغانستان ته یا مخکې مرستې راغلي دي یا اوس خال خال که چیرې هغه خلک په نظر کې ونیول شي چې هغه یا ماجر وي یا مسکین وي یا ملک کور نه لري ځای نه لري، بیا دا اقتصاد د خلکو دونی نه کمیږي که خلک پاملرنه ورته وکړي، یا ملي تجاران اوس یو څه اقتصادي ستونزې شته دا خبره صحیح ده. خو امنیت معنا برابر دی، او اول رغم تر ټولو په موسساتو دی چې د دې خلکو د پاره دی دغه زمینه برابره کړي چې هر کلي هر صحیح ته د خپل کمیسون یعنی داسې سړی وټاکي چې هغه اکه اقدار ترسی، یعنی نه یوازې زموږ ما په لاس باندې مشترا کې زه یو درې کسان خپلوان نشته کوم، دا بره خلک نه سره وزر کیږي، یعنی افغانستان ته ګټه بره نه کوي. نو دا یو ترتیب ستا محترم تکل صاحب مننه
چې ډیره زیاته مننه. مننه حق دوست صاحب، تاسو نه هم یو بل اوریدونکو هم اورو، بیا ورزو ستانګزی صاحب ته مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده.
احمد تکل صاحب سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کډمن اوریدونکو ته وایم، خدای دې وکړي چې روغ جوړ به صاحب الحدا تلم به هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، مهرباني وکړئ.
خدای دې ایمان قبول کړه. هوا کان له کوم اشرف اکبر صاحب چې نظر وړاندې کړي د نظر ته خیوان نړۍ مننه. تکل صاحب دغه کډوال موضوع چې د کډوال کوشش کار نه پر کال پاکستان راړي یا ایران راړي پر کال نه بل کال راړي، نو په کار راځه محترم تکل صاحب چې حکومت دې غم وخري، یعنی په بیلابیلو رسنیو کې ما دا دوه کاله د مخم د حکومت دا غوښتنه کړې وه. ګوري په تیر حکومت کې دلته په افغانستان باندې مثال د ډالرو باران شروع و، زموږ حکومتونه ملامت تکل سم محترم دی، څوک نه ملامتونه ولا پاکستان ملامت کوم نه ولا ایران ملامت کوم، نور حکومتونه د خپل کډوالو غمه ولې نه خوري؟ یعنی په تیر حکومت کې د ډالرو باران په لاره حکومت کې دی غمه ونه خورل، وڅ په طالبانو اقتصادي بندیزونه دی یو خاصه رسمیت نه لري، وځ د خلکو باندې ناری دی کډوال خو نور نه دي. تکل صاحب موږ د خپل ماشام ګولا قسم په خدا وسر نیمای کو، خو د حکومت څه موږ د مثال د خبرې هیله چې کډوال ته د مینې ځایونه برابر کړي، دغه مثال د خبرې د کار زمينه ورته برابر کړي. او بل تکل صاحب وځل ته حکومت یې زمينه برابر کړي د مهاجر لپاره، دوی غواړي چې نمرې ورته توزیع کړي. دلته داخل تکل صاحب محترم موږ افغانستان کې چې کډوال لري، چې مثال د خبرې استوګنه د کلو کلو ته د بل پسرایو کې کی، یعنی خپل د مینې ځایونه نه لري. نو زما د حکومت څخه یو کشر په صفات د غوښتنه ده، کډوال ته مثال تاسو نمرې ورکوي، د مینې ځایونه ورکوي، وسلا سروي شروع ته دغه د زمينه خلک چې دلته برا کلی وتل کې دي، دام لکه مهاجر داسې د تکل صاحب نن دی و
پر یعنی تاسو د کورنی بي ځای شوی خلک خي چې د جګړو لکبل بي ځای شوی؟
بېلکل تکل صاحب محترم، یعنی خپل د استوګنې ځایونه نه لري، خپل د مین ځایونه نه لري، نه ترایونه لري، نه مین لري. دا د افغانستان د تکل صاحب ګوره د مهاجرو مثال د خبرې دغه دلته بي ځای شوی کډوال د خپل ځایونه چې نه لري. تکل صاحب خدای قسم د تخم کده دی خلکو د ویش په تکلیف حالت په مهاجرو پر پاکستان په شل کال راغلي، ځکه دلته تاسو به سره معلومات جنګور نه و بمبار نه و. دا خلکو دلته مثال خپل ځای نه پرېږي، خپل وطن نه پرېږي، دا د حکومت څنګه ولاړو دوس باید حکومت هم دا توجه ورته وکړي، لکه مهاجرو ته توجه کړي. دا خلک باید په نظر سمونه ورته تکل صاحب
تیر ازه تمنن له تاسو نه اتل صاحب نور اوریدونکو به ورسته راوخلو. اوس ورزو ستنګزی صاحب ته، ستنګزی صاحب تاسو د دې دریو اوریدونکو نظریات واوریدل، که وای حتما به مو یادښتونه ځان سره اخیستې وي، د په نوبت سره مهرباني وکړئ.
تکل صاحب زمونږ یو ورور وغل ارغن بابا دا ویلو چې آیا دا امکان لري چې امارات د مهاجرین بیرته راولي او خدمات ورته وړاندې کړي؟ دی ورته اول په جواب کې دا خبر وکم چې اول خو د موږ او تاسو یو امیانه متل دا وایي پردی کټ تر نیمو شپو ده. نو هیڅ هغه د باندېني کشورونه چې موږ او تاسو اوس له مجبورۍ نه د خپل وطن له ناخوالو نه یا له حداقل هغه خپلو د کورنیو مجبورۍ نه نن هغلته موږ مهاجر یو، نو هغه زموږ خپل هیواد نشي کېدلی او زمونږ ټاټوبه نشي کېدلی. نو کوشش بهر انسان دغه کوي چې خپل هیواد ته بېرته راستل شي په وخت سره. خو دغه امکانات له هر حکومت سره وي، هغه له هغو حکومتو سره چې هغه حکومتونه د دنیا له لورې په رسمیت پېژندل شوي حکومتونه دي او دنیاوال له هغوی ته هغوی سره اړیکې لري او له هغوی سره حقوقونه کوي، هغه په هر قالب کې کوي، که مثلا له غذایي موادو نه نیولې تر توشیوي پروژو پورې. اوس په دې منځ کې زمونږ هغه یو ورور چې له هلمند نه اړیکه نیولې وه، هغه ډېره خبرې ته اشاره وکړله او هغه دا وه چې زمونږ دغه اوسنی کړکېچ او دغه اوسنی حالت چې ده د مونږ د مهاجرینو، دا په دې باندې نه سمېږي چې زمونږ مهاجرینو ته دې مثلا نن د خوراک یو څه ورکړل شي او سبا د دې اغوستلو یو څه ورته ورکړل شي. دا خو به د یوې ورځې لپاره وکړل شي، د دوه ورځو لپاره، بالاخره د یوې دوه میاشتو لپاره. دوی ته باید دغه څه زمينه برابر شي چې د ټول عمر لپاره دوی ته د کار زمينه برابر شي، دوی ته د ښه ژوند او ښه معیشت د ژوند زمينه ورته برابر شي. او هغه په هغه صورت کې امکانات شته چې کله موږ او تاسو ګورو په پخوانی په وخت کې عدالت توشیوي پروژې په افغانستان کې د پلي کېدو په حالت کې وي، د مؤسساتو لخوا نه، که هغه مثلا دغه مؤسساتو د بعضي پروژې لکه مثلا د خوشکېپی پروژه، لکه موږ ورته کتل د بندونو پروژې ولې، یا مثلا د ساختماني جایو پروژې ولې چې هغه کمپلیکسونه جوړېدل، نو هغه د باندنۍ یا بهرنۍ مؤسسو له لوري نه دا پروژې جوړېدلې. یو دې ته په هره پروژه کې خلکو ته کاغذ زر نفره او که 2000 او که 5000 او 10000 خلکو دیو ته د کار زمينه پکې برابرېدله چې دا د دوی د ورځني ژوند لپاره بهترینه گزینه و او خلک دې کې په کار کېدل او خلکو دې د ضرورت نه پیدا کوو، د ورځني کومکو ته دې ضرورت پیدا کې. دوی به همیشه خپل ژوند په خپل مخ ته وړول چې دی و ما چکتن به او دی ژوند چکتن به دوی په خپل کار کوو، هم به د وطن لپاره خدمت کوو او هم به د ځان لپاره یو امرار دی معیشت دی حیات او د دوی ژوند په خمه ستته. نو اوس د پاره بهترینه گزینه هم دغه ده چې دلته مثلا زمونږ د اوسنی حکومت ته د رسمیت دروازه دنیا پرانی دي، حتی خلک د نورو تعاملات له وجې نه کوي، دغه مظلوم او دغه خوار ولس له خاطر د دې مهاجرینو لپاره دغه بشري کارونه باید دوی مخته وي، او د بشري پروژې باید دوی دلته بیرته کړي کی ترغو په دې کې خلک هم زمينه دي کار پیدا کی او په زمين کې بیرته خلک په کار شي او دوی ته اقتصادي ستونزې راولاړې نشي. او بل د حکومت لپاره دغه یو وجیبه ده، دغه ورته دا وجیبه ده چې هر حکومت هغه په غورځېدلې حالت کې او په درېدلې حالت کې دای مونږ د حکومتو یو وجیبه ده چې د خپلو مهاجرینو لپاره کار وکړي. په دې خاطر باندې دغه مهاجرین کنني که سبا یې راستنېدونکي دي، نو د مونږ هر حکومت کې هغه که پخوانی جمهوریت و که اوسنی امارت ده، دغه حکومتو ته دا لازمه ده او ضروري ده تر خپل وسې او توان پورې دغو خلکو ته لاس ورکړي. په څنګ دې دي چې دا حکومتونه له دوی سره لاسنیوی کوي. د خلکو همدا یوه دینی او مثلا وجداني او حقوقي وجیبه ده چې خلک دوی سره لاس ورکړي، مثلا تر یو حد پورې چې د هر چا له وسې کېږي، له خپلو دوستانو عزیزانو سره، له ورونو سره، له خویندو سره.
په همدې مسله باندې زه وروسته غواړم چې ستاسو نظر واخلم چې خلک، عام خلک، څه کولی شي له کډوالو سره د مرستې په برخه کې. د حکومتونو خو تاسو یادونه وکړه چې د طالبانو په حکومت کې دومره وسه او استطاعت نشته چې مرسته وکاو، نړیوالو بنسټونو خپلې مرستې بندې کړې دي. دې باندې بحث کوو. اوس یو بل اوریدونکی هم لرو، ګورو چې څوک خبرې کوي. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه ده، لمړی خپل ځان معرفي کړئ. بالکل آی ورو، مهرباني وکړئ.
السلام. پس دې مودې چې مور سیف جلای ستړی مشه. سلام
خیر راغلی
تاسو ملمته
خرغ لست خبرونه ته
کوم تاسو ټول کارکون کوریدونکو ته چې مور سیف سره محبت لرو نو ډیر عمر سره جدای
خراغ لست خبرونه ته پښتون صاحب خدای مو دې زړونه نسره بیلوي. مهرباني وکړئ د خبرونه په ام دې ځانګړې موضوع باندې څه وایست.
او ډیر څه موضوع مو ټاکلې وګر چې اوریدونکو خو تاسو راډیو نه اوري، موږ ته دې سره واورو. واقعاً د مهاجرین موضوع ده، ارزای افغانان به عزت شوی دي د خپل زوب په خاطر باندې، د خپل ناوسی او د ستارسي په خاطر باندې. اول دې زه چې موږ سره زموږ غونډانو وکړو چې موږ اول پر خدای دوم پر دې تکیه درلوده، هغه تکیه مهم ونه شو. باوجود دې چې موږ دوی سپورټ کې زموږ به عزت د مهاجرونو وکړه، را به صدا موضوع ته چې د مهاجر باید څه وکړي. مهاجر هم د شنه شي کېدلی تکل سم چې همیشه به دوی په اروپا کې وشي، همیشه به دوی په امریکا کې وشي، همیشه به دوی په پاکستان کې، په ایران کې وشي. دا موږ پښتو متل لرو، وای پردای چې دا ته نیمه شو دی. نو کله چې سم پای غره اخراجی یا په زور او په خپل رضا راوته دي، دغه به څه ور سره وشي. موضوع دا ته ده، باوجود دې چې د مالیا سرداري په مشرۍ درویش وزیران په دې کمیسون کې شامل دي، د مولوی صاحب د سلام باندې هغه شی چې دوی په واسه کې دی هغه به دوی ور سره وکړي. ولیکن دا د یوې ورځې کار دی یا د دوه ورځو کار دی، یوه میاشت دوی ور سره وکړي، دوه میاشتې به دوی ور سره وکړي. په دې باندې په یو ګل نه پسرلی کېږي، په دې باندې د مهاجرو ګزاره هم نه کېږي. مهاجر بېرته مجبور دي یا په قاچاقي لارې یا غیر قانوني ولاړ شي، بیا د په اوبو کې غرق شي، د بل مرمۍ وخوري، هلته بي عزته شي. زما غوښتنه دا ده د امارت څخه او د جهان څخه، یو خدا دی چې جهان د یو نظام سره چې اوس بدل نه لري، دغه نظام دی د دې سره تعامل وکړي، د رسمیت دروازې لکه اساس میلمه چې وویل ورته خلاص شي. او بل مؤسسات را وړاندې شي، خیریه، هغه بشري کومکونه چې مخکې کېدل، دا باید په مقابل کې د کار مهاجر ته ورکول شي. او هغه ځل بنایي پروژې چې د جمهوریت په وخت کې وي وست لاین هله پات دی، تمامه پات دی، هغه پروژې باید پولیسي ترڅو چې موږ مهاجرین ته کار پیدا شي، هم په مهاجر د سوال خلاص شي، هم په بل افغان د سوال خلاص. دا خبره ده دا موږ ډیر ځات مهاجر لرو، دا مهاجر نه دي کده غز موږ مهاجر په صحیح توګه استخراج شي او واسطه او واسطه ما بینه په دغه ته په دې مهاجرو کې هم کار پیدا کی. او بل خبره ده دا تنها دا خبره تکل صاحب په امارت هم نه کیږي. موږ ملي تاجران، هغه بدایان خلک، هغه وسمن خلک، هغه سرمایداران خلک، دوی چې سرمایه لري باید دغه خلک راوړاندې شي. چون دا مهاجر دي، دا مهاجر زموږ دي، د دوی دي، د دوه سره کومک وکړي نو بیا انشاءالله مهاجر کهنه که سبا یې.
مننه، مننه ډیره زیاته، ښه نظر دی. خو ستانګزه صاحب هم وروسته په دې باب نظر ورکي. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو د مایکروفون ستاسو خبرونه
ډیر زیات مننه. السلام علیکم سیف. سیف الله خاموش
غږ مو په یوه شیبه کې یوه ثانیه کې قطع شو، نو ما به سم اوریدلی سیف الله خاموش.
و ډیر مننه سیف الله خاموش د زابل نه مې تاسو سره تماس نیولی دی. لومړی تاسو ته د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو مېلمه ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
ډیر ښه موضوع مو ټاکلې ده د ماجرینو په اړه. زما په نظر تر درې نقطې دي. یوه نقطه چې دولت تراجي کېږي، هغه باید کړنې تر سره کړي. یوه عام ولس تراجي ده او یوه ملي تجاران تراجي ده. دولت اولین دا راجي ده. زه نه پوهېږم چې دا اوسنی دولت ماجرینو تر شرغلاس وایي د دوی خوندیتوب لپاره کړین تر سره کوي، او که نور مجرونو ته یعنی نور خلک دې تاړی چې هغه مهاجرت ته مجبور سي، نو دوی باید په دې بخش کې کار وکړي. وس ځینې داسې کارونه د دولت لخوا تر سره کیږي چې هغه د دې سره سره چې مثلا دولت باید دې مجرونو ته کار کړی وای، د کار زمينه برابر کړی و، پانګونه کړی و، نور مؤسسات دې ته جلب کړی و، لاسول ول تجاران را سول ول نړیوالو باندې ځخ کړو، دوی سره همکاري کړو. د دې برعکس دوی ماجرین سي دلته راځي. دا اوس موږ خپل د لیدل استرګال چې وایو، دوی راځي دلته بدون دولتي وظیفو، بدون داسې رسمي وظیفو. دوی شخصي کاروبار څه پیسې چې لري او شخصي کاروبار جوړي. بیا ډېر غریب دي په دې ماجرین کې، زیات طبقه غریب ده. نو یو وړوکی کاروبار جوړي، د دې سره دولت بندیزونه لګي، مثلا د غوی د کارونو مخه نیسي، غوی داسې یو کراچی نه استفاده کوي.
په غوی ځنګړي مثالونه لري تاسو مثلا خاموش صاحب، مشخص مثالونه لري
مشخص مثال داسې لرو. یو د لیدلو سترګو حال درته وایم. یو کراچی والا د مرکز کلات چوک بندي ولاړو کې له خرڅوله د لیدلو سترګو حال ده. دلته شروالي لخوا ورلکیږي دا به یو داسې دایته انتقال سي مثلا مشخص دایته هغلته بازار نه لري. هلته د دې پدې دوی څه لاس راوړنه وکړي او روز چلاوه کې هلته غوی توانونه کوي. مثلا مال خرابېږي، ترباري ترکاري تربار او شی هغه خرابېږي، د دې پدې دوی ګټو کې توان ورته رسېږي. نو دوی مجبور دي چې شهر په څنډو کوڅو کې وګرځي ترڅو هلته نفقه پیدا کړي. شروالي د دې مخه نیسي. یو نه نفر و چې ولاړو په چوک باندې وکیلې خرڅولې، هغه لړې کېلې مو غردول په شوک په سر باندې او ټوله کې وخت ورته دا د یو درد نه کیږي، دا یو ډیر مجبوری نه کیږي. اخري حد مجبوری دی چې هغه خپل کاروبار ژوند زندگی څخه تنګ سي، ډیر څخه تیر سي. نو دوی بیا هیڅ کله زړه نشه کوي چې کار وکړي. یو او دا ملوس دا ک مجرین راځي، اکثریت خپل ځایونه نه لري، سراینه نه لري، د وسیدو ځای نه لري. د دې لپاره چې موږ مکلف یو اسلامي وطني وطن دوستي چې موږ باید له دوی سره همکاري وکړو، دوی ته مثلا لاس ورکړو، دوی ته باید موقت وړیا استوګنځایونه برابر کړو. د دې سره سره دوی برعکس د عاملوس کرایل وړي، د سرین کرایل وړي کړي دي. د ماجر له دې وجه څخه سوچ دي پاتې کوي، له دې څخه ګټه کوي. دوی مثلا مجبوري ما په عاملوس هم دا غږ ده چې کرایه ورته ارزانه کوي. مثلا تاسو ته خدای څه درکړي دي او څه لري، په دوی باندې رحم وکړي، الله په تاسو رحم وکړي. اول خو باید موږ د پښتني لحاظ، اسلامي لحاظ، وطن دوستي لحاظ بیا وړیا نه په کومه کرایه باندې دوی سره همکاري وکړو. خو افغانستان دا بیا خصوصا افغانان دي برعکس له دوی څخه سو استفاده کوي. دا دومره او درېمه خبره رغم په تجارانو باندې دی. تجاران باید دلته پنګونه وکړي، په یو ماجر سره مرسته کول، همکاري کول، کومک کول. دا زما په فکر سره موقتی ده، دا به دایمي ونه وسی. خو د دې په تاسو د مرسته وکړي، د باید پنګونه وکړي، د باید یو داسې څه وکړي تجار چې یو سل او 200 واحد عقل یو 1500 نفر کار زمينه برابر کړي ترڅو به د پنګونه مسوي. خو په دې بخش کې بیا دین تجاران داسې وایي چې موږ دولت له خوا په موږ باندې بندیزونه دي، مالیات لوړ دي، او زړه نشه کوي چې دلته پنګونه وکړي، تجارت وکړي. ما په دولت، په ولس او په تجارانو باندې دا غږ ده چې ترڅو د دوی سرشو کې علاوه دوی سرشو کې د دوی دغه وضعیت څخه سو استفاده ونه کړي، هغه بد نه د دوی په خیر نه زموږ.
ډیر مننه خاموش صاحب، له تاسو نه مننه کوو. یو بل اوریدونکی هم لرو، بیا به ستنځای صاحب تاسو ته راشو. مهرباني وکړئ مایکروفون ستاسو خبرونه ده، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم مشغلی تکاسف.
وعلیکم السلام، مهرباني.
تکاسف زه شبیر احمد حکیمی ما اړیکه مې د کندهار ولایت څخه نیولې ده.
مهرباني وکړئ حکیمی صاحب.
جناب تکاسب یو خبر خدا د وسخه چې ما ځنی معلومات وکړل، ته ځنی خلکو به کې وس پرواني ناروغي مختص وی دي، رواني ناروغي مختص وی دي. څه ازادي رادیو نست نو لمړی هله ستاسو مشرتابه څخه کوم شته رادیو برته رادیو پر امواج باندې فعال کی دوم قدم کې راځم. صاحب تکاسب د ماجرینو موضوع ته کنه.
بله،
اوس دولت کثیر ماجرینو ته شرغلاس مهم نه دی، مجرین ته ډوډۍ پیدا کول مهم دی جناب تکل صاحب. اوس کله ته مجر راشي چې هغه وبل ډوډۍ نس پیدا کولی نو شرغلاس په دې ته پوښ شرغلاس په هیڅ معنی نه لري کنه جناب تکل صاحب. داسې دغه درسته چې دلته د غزنې پروژې د یونس صفاسخه تقریبا د درو میاشتې لپاره وي دلته مجر چې ودرول اوس هغه مجر دی هغه بیا کار ولا نه حال ګرځي کار نور پیدا کیږي. ام دغه مجرین جناب تکل صاحب په ما سره تکل صاحب
غاغ لروستا سميره بني اوكي دا عمر کي
تاسو حاضرين جناب تکل صاحب سبا پغلا او فنور او اخلاقي فساد په دا کارو باندې لاس پوری کی جناب تکل صاحب. نو زه وایم چې دولت په دا دغه باندې په کار جناب تکل صاحب دا اصول ته ما یو راپور په نيزه رسنۍ باندې کتلی چې په یو میاشت کې نه په 15 ورځ کې جناب تکل صاحب 8000 کورنۍ راغلي چې د وګړو شمیرې 3000 کسان دي. اوس چې تربیر سره کسان ته خوشی دي تر شرغلې وای نه دي مرستې ورکې یا د بلې موسی سره په پیدا ځان له طرفه څخه اوس چې د بدل کار پیدا کول تکاسه مهم دي کنه ډوډۍ پیدا کول مهم ده ځکه دغه کله ماشام ډوډۍ ونه لري دغه ماجر به دوی ورځې دغه وکي درې مورز صدر مورز باندې هم دغه ماجر دی اغلا به کې هم دغه ماجر په نه وړ کار بس کی
مننه حکیمی صاحب خبره مورا لګراون غاړي او پښتنه وکي ل میلمنه ل خغلی استانګ زینا
زما د شغلي سنګ د سب څخه دای هله لکه ماجرن د کار پیدا کول مهم دي ځکه ماجر کتل ته ماته وکړي و چې نه دي تکا سر ته داسره مچ تل ته زمش خپل خلک بیا کار کوي خلک په خوښه شش کارون درلود بیا کار جن ماجر بدل کی هم دا هم څه نو ګور چې ماجر ته کار پیدا کول مهم دي.
تیر مننه حکیمی صاحب تاسو مننه. نور اوریدون کې هم لرو خو پښتنې ډېرې شوي اوس ورزو استانګزي صاحب ته د دوی نظر اخلو. مهرباني وکړئ استانګزي صاحب تاسو پښتنې واوریدي.
تکل صاحب محترم اول به راشد کورونو نظرونه ته تاریخ صاحب ته نظر ورک او پوښتنه کې شیخ الله خاموش ورور خبرو ته دی ما پام او په دغه خبرو کې هغه خبرې چې دوه کړل ډېرې پر ځای او مثبتې نیوکه وکړلې. نو دا مثبتې نیوکه په بعضو حالاتو کې هغه حکومتونه دي حکومتو ته راوړیم هغه د حکومتو لپاره ښې نیوکې دي په دې خاطر باندې چې حکومت او رعایت دا چې دي دا لازم او ملزم دي بل سره په دې خاطر باندې چې دولت دی لمونږ نه چې کولای یو مونږ به له دولت نه شو کولای. نو نظام به مونږ ته تابعداري مونږ به نظام ته تابعداري او یو بل خبرې به سره او رغو چې دا نظامونه په خپل کوو دريږي او یو کاله ته ورسیږي او خلک مور سره جوړ ویندو سیف الله ورور ویل چې دلته باندې ورونه راځي او لراستنې دوه ورسته دوی ورکه کراچي دري او د دې کراچي لپاره مثلا دوی کاروبار خپل شروع کوي او د دولت لپاره مثلا دوی ته ممانعت کوي. دا موارد موږ هم خپل سترګو باندې لیدلې دي ولې د شی حالات څه فرق کوي په هر دولت او په هر حکومت په بازي جايو کې خه خلک او خراب خلک شته. یعنی هیڅ نظام د شینې شي کېدل چې هغه د مکمل ټول خلک یا هیڅ نظام د شینې شي کېدل چې هغه د ټول مکمل بد خلک. نو په نظامو کې بد خلک او خه خلک شته دلته موږ د ښه چلن خلک هم لیدلې دي چې ډېر ښه چلن د خلکو سره کوي او بازي د خلک هم لیدلې دي چې هغه
خبرم دا چې ځینې وخت ځینې کسان هغه د قوانینو په د رعایت پر اهمیت باندې یا توجه نه کوي او یا نه پیپویږي. نو که مثلا د سیمه خاروالی تاسو ته وایي چې په ځنګړو ځایونو کې ودرېږي یا کراچۍ ودروي چې خلک یو ځای تر ټول شي د دې لپاره چې په خار کې د غنګونی او د ګډوډۍ مخه ونیول شي نو فکر کوم دا خو به ډیره منفي خبره هم نه وي که څنګه.
تکل شي اصلا خبره هم دلته ده چې مونږ د له اجتماعي لحاظ یو عامه پوهاوی ته ضرورت لرو چې د مونږ خلکو ته یو عامه پوهاوی ورکړل چې هغه کچیرته زمونږ دولتي کارمندان دي او زمونږ اهم خلک دي. اول باید ولس په دې باندې وو پوهاول چې مثلا د تاسو لپاره مونږ کوم کارونه په نظر کې لرو. اوس که یو حالت راځي مثلا د خلک دي چې په خار کې په پوخا ټول موټر د ټیکسی په رقم چلیدل هغه ک شخصي موټر وو که هر رقم موټر ول هغه به خلک دي شخصي سواری لپاره استفاده کوله. اونن هغه ته دولت دغه یو هغه مقرر کړی دا چې هغه موټر چې په ټیکسی رنګ کې دی او د ټیکسی امر ورته اخیستل کیږي هغه سواری چې غوي چې هغه موټر چې ټیکسی رنګ کې نه دی شخصي دی هغه نشي کولای چې سواری واخلي. نو دا خو د قانون له لحاظه دا به خبره نه ده دا به خلکو باندې عملی شي. ولی په یواز کې هغه خلک چې مثلا اووی په خا ډیک شیوانی کول او په شخصي موټر کې هغه دراش مثلا ځان ته یو بل کاروبار ته زمينه برابر کې او په ځمن کې د ایتا ستر خبرې پوری راسم چې په دې کې مونږ هغه خلک لرو چې دوی د کراچۍ لپاره چاروالې کې جای ته اینيږي ورته وای چې تاسو په کتغه فلانه شاه کې په منظم ډول باندې دریږي یا په مثلا هغه خپل کراچۍ په دغه ساحو کې دروي خو کله چې اووی ته ورځي اووی مثلا هغه د چاروالې د پلان نه پرته په هر ساحه کې چې دوی جوړ شي هغه ته دریږي نو دا یو څه مشکلات په دې ارڅه کې ستاسو دی مونږ باید دلته کوشش وکړو چې باندې کوڅه اول باید عامه پوهاوی د خلکو لپاره وشي
استاد زه سبا بل خبره مو وکړم چې ستاسو په خبره باندې زور زیاته کم چې البته دا سبب نه وي چې ټول به هغه کسان یا هغه کراچی لرون کې چې مخه نیول کیږي خای ټول هم هغه خلک نوی چې له قانون نه سرغړونه کوي یا له ټاکل شوی مقررات سرغړونه کوي په ځینو ځایونو کې د وړو مافیایي ډلو لخوا د فساد راپورونه هم ورکول کیږي ویل کیږي چې سیمایز مسؤلان له خلکو نه د کراچۍ په سر باندې پیسې اخلي سهارم پیسې تری اخلي مازیګرم پیسې تری اخلي نو کدی شي یو بل دلیل ده هم وینې متعدد مسائل دي چې د دې بایس کېږي چې یو څوک چې وړوکی بزنس یا وړوکی تجارت لري په یو کراچۍ باندې کار کوي راځي په یو ځای کې ولاړ دی نشي کولای چې ځان لپاره یو مناسب کار پیدا کړي
ګوري تکل صاحب ما مخکې تاسو ته همدغه موضوع ویلې چې په بعضي حالاتو کې چې کله موږ تاسو ګورو په بعضي حالاتو کې په دولتي کړیو کې مثلا د خلک پیدا کیږي چې هغوی په فساد کې ښکېلي یا مثلا په خپل وظیفوي صلاحیت کې چې لږ خپل وظیفوي صلاحیت نه ناوړه ګټه اخیستنه باندې دوی تورنګي یا دوی ناوړه ګټه اخیستنه کوي نو هغه په وړکې سطح باندې په جګه سطح باندې دغه حالتونه د شی حالات چې افغانستان یو مستفاده ملک ده او په دې کې چې هر حکومت وکړي د جمهوریت وکړي هغه مخکې حکومتونه وکړي چې امارات راغلي ده دغه پدیده چې د فساد پدیده ده یا مثلا د وظیفې نه د ناوړه ګټه اخیستنې پدیده ده دغه پدیده مکمل پدی وطن کې نه ختمیدون کې ده او نه به ختم شي په دې خطر باندې چې دلته د خلکو خواهشات دي بعض خلک هغه بې ځای خواهشات باندې اموخته دي او هغه مثلا کوشش کوي چې همیشه خپل کړنو سره د دولت نوم بدایي او د مرایات هم په قرار باندې نه پرېږدي او دوی ته هغه د کار زمينه چې برابرۍ هغه د کار زمينه ترې نه اخلي تر څو پورې ځان ته د رشوت یا د ناوړه ګټه اخیستنې ولار ځان ته برابرې کړي نو دا مشکلات سم ویل چې دا تناپو د حکومت کې نه دی په مخکنیو حکومتو کې مو او دا پدیده په اسانه باندې لدی جامع نه نور کېدونکي داونه به مرګ کشي مکمل ډول باندې
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د یو شمیر اوریدونکو پیغامونه هم شته چې کډوالۍ نه یا راستن شوې دي او یا د کډوالۍ اړوند مطالب او پیغامونه لري راځي په ګډه سره وورو
ورورک تقریبا ما در بدر سمم خوژم کړی دي ورونه میکلې دې زغ اوس سمم درې نیم میاشتې مې ما بس کټ کړې دي څورلس کزه لاندې په مځکه کې هلته لکه موږ چې مړو ته ډورې کار دغې ډورې راته کښلې وې په دا کې به پرېستلي وو نیمه ډوډۍ سار نیمه ډوډۍ ماښام یو ګیلاس اوبه دا راکولې نو خوارۍ مو کښلې دي تکلیفونه مو کښلې دي اوس دلته دی هلته مو دا نه پرېږدي ورور اړې یم موږ وکڅه موږ پاتې شي ته خو مو یو ناره واوره ږغ مو واوره درې چاپر خو مو ږغ ورسو هلته زما ژوند په خطر کې دی هلته زه نسم اوښتی زه وکم څه زه دا کوچ ته د لاس په ګاډۍ کې را وړې یم رېړۍ کې چې زه د پښو د تګ نه وم بل ګښ چې ګیر کوم دا رقم یې وویلو ما ژوند د خطر سره مخامخ دی زه وکم څه نو نړۍ زما دا غوښتنه ده چې موږ غږ دې واوري او اول ستاسو دوم د نړۍ څه ستاسو مو دا غوښتنه ده چې موږ غږ درې چا پرې ورسو
زه محمد امین د افغانستان د زابل ولایت اوسیدونکی یم دا په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې سبا کوم د تزمر ژوند ډېر ستونزمن دی د ماشومان د اسکول لپاره مې څه د سراوني نسته او نه د اسکول کې د داخلي دوه لپاره داخلي کې زه دا ونه چارواک صداي ته کوم چې مستر مرسته وکي نو موږ دا وخت نه سکولی چې افغانستان ته بیرته انتقال شو یا ودار شو. موږ سره د نورو نوادیکو لپاره موږ سره مدد وکړي. دلته د یونیسیار څخه مو هم غوښتنه کړې ده، خو هیچا هم زموږ غوښتنه منلې نه ده.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت نوی ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو دا هیله ده ورور د پاکستان ظلمونه ته وګورئ چې پاکستان ظلمونه کوي چې د افغانانو تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخیر ظلمونه نه کوي، که دا ظلمونه کوي تقریبا اخیر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بې اثاره نه وي. د افغانستان خو شل کاله مقابله د کفارو وکړله، یعنې پاکستان مقابله بېخي داسې نه ورته معلومېږي. دا مقابله بېخي داسې د افغانانو خوشحالي ورته کوي. نو ما نړیوال دا هیله چې باید چې د افغانستان د مجر ظلم نه وکړي.
دغه د ایران مسافر دی د بندر عباس د اردوګان مخه ده. دغه ته مسافر افغانان چې راځي تاویلی هم نه خلی په اسانۍ باندې، او خزی او ماشومان دی ورسره دلته د چا لس ورځې کیږي پراته، د چا پنځه لس ورځې کیږي پراته. ډیر بد وضعیت چې ورته نه رسیږي په دې سر نورونو کې پراته، تاویلی څوک نه اخلي. نو دغه ستونزه وزمنګه مال چې تاسو سره شریک کو ک دغه باندې کوم نظر واچوي چې مقاومت سره دغه مشکل شریک کړي چې د مسافر وضعیت ډیر بد دی دغه تل ایران کې. نه تاویلی هم دغه سیم پولیس نه اخلي. د افغانانو چې ورشي ورته پاسګاته ورشي پولیسو ته تاویلی دی نه اخلي، بې عزتی درکې، بد رد درته وي. نو د افغانانو دغه وضعیت یا دغه تل دغه زمونږ تقریبا د مالکانو لس ورځې او دولس ورځې کیږي څوک تاویلی نه اخلي. پراته دي کله یو نخره روانې کوي، کله بل نخره.
د اوریدونکو غږیز پیغامونه و چې له ستونزو شکایتونه کول، او اکثر هم د کډوالۍ اړوند شکایتونه و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده روانه جبا.
او که چیرې میډال او څنګه لای نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ستنکزای صاحب موږ مخکې یادونه وکړه چې خلک عام خلک له کډوالو سره څه کولی شي، او خو د دولتونو مکلفیتونه وظیفې دي، مسؤلیت دی چې له کډوالو سره مرسته وکړي. نړیوالې ټولنې او نړیوالې ادارې دي، نړیوالې مؤسسې دي چې د هغو هم په دا دومره کلونو کې مرستې کړې دي، او کار یې همدا دی چې له کډوالو سره مرستې وکړي. مګر عام خلک، عام زه، ته، ستاسو ګاونډی، ستاسو خپلوان، ستاسو کورنۍ، وروڼه، خویندې، دا له دغو کډوالو سره کوم مکلفیتونه لرو چې څه ډول مرسته وکړو کله چې زموږ په ګاونډ کې یو نوی کډوال راځي، یا له ایران یا له پاکستان هیواد ته راستون شوی وي، او یا که نوی هم چې ګورو چې مثلا د تورخم له لارې یا د نورو دروازو له لارې افغانستان ته کډوال راځي، زموږ ټولنیز مسؤلیت او مکلفیت څه دی چې څه ډول مرستې ورسره وکړو؟
پوری جناب تکل صاحب، اول خو من حیث یو مسلمان دا د موږ او تاسو د یو مسلمان په اړه باندې مسؤلیت راځي چې عموما له یو بشر سره څومره چېږي چې هغه به مثلا د تا خپل افغان ورور یا به د افغان خوري، له عموما له یو بشر سره دا موږ او تاسو د موږ او تاسو دین وایي چې تاسو له ټول بشر سره د کومک لاس وسی، او موږ تاسو ته مثلا دا هغه درکو پیغام درکو د موږ تاسو دین راته وایي، پیغمبر هم دا وایي چې تاسو له هر بشر سره که هغه هر څوک وي د یو انسان په هیڅ باندې د مرستې لاس وسی. نو اوس که دغه حالتو ته په کتو سره ګورو، موږ تاسو له بشري ستونزو سره اوس مواجه یو، خو مشکل په دې کې ده چې موږ په خپل دغه کار ځان ته کتلی ده، او دغه لارې هم ځان ته ستونزمنې کړي دي. د اوس لپاره لکه د وخت چې هغه ورور وویلې، زمونږ مهاجرین چې کله راځي افغانستان ته یوازې د دې چې هغوی لپاره کراوې راټیټې شي، او د کورو کراوې که مثلا په لس زره یې هغه پنځه زره ته راټیټه کړي، په پنځه زره یې دوه نیم زره یې هغه ورته برعکس. زمونږ زه بعضې وخت د ما دغه ذهنیت خلکو ته داسې واوړي چې خدایه دا څه رقم خلک دي، یوازې د دې چې د یو مسلمان په درد باندې دردمند شي، د دې نور ماغه حسادت او غکینه او بغض او عداوت په وجود کې راپورته کیږي او مغرور کیږي او کبر ورته پیدا کیږي او هغه مهاجرینو ته چې هغه پټي رستون جوړ کړاو کیراوړي د خپل وطن خاطر او 15 روپۍ د خپل خوراک ډوډۍ لپاره نه لري هغه ته هغه کور چې په لاس در باندې په 15 در باندې پکړای هغه ورته په 40 در په 30 در پکرا ورتي د ډوډۍ په مخ خونو ور سره کوي لاس نیوي خونو ور سره کوي برعکس هغه چې لږ سره دی هغه د 15 ورځې ډوډۍ هغه هم د وجود نه مثلا راخلي او د اولادونو هغه ډوډۍ درې نه اخلي نو زه وایم چې په لومړي سر کې خو اول دی باید دا کوشش وشي چې دا د مونږ دوستانو عزیزان چې په افغانستان کې د کورو چکتن دی او دوی ته خدای د مزکه په سر یو کور ورکړی دوی د شکرانه د خدای ادا کی او دا د مهاجرینو ورونو ته چا په مفت ورکوي شي په مفت دی ورکی دا حالتونه موقت دي دا به ټول تیر شي دا ستونزې کړهونه او کني دا کراوی دی راټیټ کی بل دې ته د دولت دغه تدبیر ونی شي چې دغه کراوی دی مثلا دولت ورته تعین کی مثلا دغه یو مدیریت ورته وکی ورته ودی وای چې یو تا په دومره په کرا باندې دوه په دومره او درې په دومره باندې لدینه پورته څوک حق نه لري تخلف وکړي دا یو مسله دی ورته حل کی په دوهمه موضوع کې دا موجوده چې مونږ دی یو انسان په هیڅ باندې په خپل کور کې مثلا ډوډۍ لرو که هر څه لرو هغه باید مونږ نیمایي خو له دوی سره په دې باندې مونږ کمی ګونه نه مثلا د مونږ د فامیل ډوډۍ کمیږي په چیرته په څنګه په گاوند کې مونږ ته داسې یو گاونډای راځي چې هغه په ډیرو مشکلاتو کې ده هغه خپل درې وخت ډوډۍ چې دا هغه براخلو د دوی له اولادو سره باید نیمایي کو په دې باندې مونږ نه کمیږو او نو مثلا په هغه ډوډۍ باندې چې مونږ کړه کې لګي اضافه پاتې چې هغه باندې مونږ ډیر شو نو کوشش باید وکړو چې د خپل همسایه د خپل گاوند د خپل مهاجر ورو لاس نیوي وکړو هغه مهاجر ورو کې چیرته د افغانستان هم نه ده کله هر کشور له بل کشور راځي که یو پاکستانی دې مونږ ملک ته راځي که یو ایرانی دې مونږ ملک ته راځي دا دی یو مسلمان په حیث باندې دې مونږ دا واجب ده چې باید دې لاس نیوي وکړو په دې خاطر باندې چې دا دې مونږ تاسو دین راته ویلي دي دا دې مونږ تاسو هغه دې حقوق له لحاظه د یو انسان له بل انسان سره هغه حقوقي مسؤلیت هم دغه ده چې باید مثلا مونږ تاسو ورته ادا کړو نو دا باید مونږ د خپل دوستانو لپاره دغه کار په هر او پیمانه باندې چې کیږي دوی سره باید لاس نیوی وکړو
ډیره زیاته مننه د خبرونه په وروستیو څو دقیقو کې ستانګزی صاحب په یو بل مسله باندې هم که لطفا تاسو رڼا واچوي دلته البته بحث پیونه شو خبرې پیونه شولې لکه څنګه چې ما په سریزه کې یادونه وکړه مکتبونه خوونځي دا تړلې دي مخصوصا د نجونو لپاره اول خدای چې د میلیون پښمیر کله چې کډوال له بهر نه راستنیږي خپل هیواد ته د نجونو مکتبونه خو هسه بند دي اول لاند کراته وایست چې د نجونو د مکتبونو خلاصېدو ته تاسو په افغانستان کې اوسئ څه امیدواری شته د پښتنه چې جواب کوي بیا به زه نور بل پښتنم تاسو نه وکم
تکل صرف چې یو کار چې بعضې هغه مسایل چې هغه ولس که هر څومره هغه ته مثلا لیوالتیا ولري تر هغو چې په کې دولتونه مثلا خپل کار ونه کړي یا حکومتونه خپل کار ونه کړي د ولس د وسې نه بعضې خبرې پورته خبرې لکه اوس مثلا دغه خبر چې ده دې ته ټول ولس لیوالتیا لري زه منهای د یو افغان په دې کوشش کې مچلور مې باید درس ووایم ته منهای د یو افغان یا هغه ټول افغانان چې په خپل وطن کې اوسېږو هر یو په دې کوشش کې
زما مطلب دا و چې څه مو اورېدلی دي د کوم پرمختګ نښې شته
ګورې دغه د ورځې مونږ هر وخت د اسلامي امارت د چارواکو نه دا پوښتنه کېږي دوی به همدا وایي چې مونږ په طرحه باندې لګیا یو او مونږ مثلا کوشش دي کوو چې په یو اسلامي چوکاټ کې دغه د مکتبو دروازې پرانیزو او دوی ته یو ښه طرحه برابره کړو
غیر رسمی لشپگم ټولګي د پورتن جنو لپاره ځینې خوونځي په غیر رسمی ډول کار کوي تاسو څوریدلی لاند راته وایئ لطفا
د سی بازي جایو ندی چې هغه دارالعلومونه دي دارالعلومونه د مدارس په چوکاټ کې د انجونو لپاره په کابل کې خلاص دي او په دغه دارالعلومو کې ترڅنګ دي چې د قران کریم او شرعي زده کړو ترڅنګ بازي خواندې کوشش کوي باندې کوي چې هغه د خپل آینده لپاره مثلا عصري علوم هم لکه بازي کتابونه هم درس ورکي په دې خاطر چې انجونې په بازي انجونې رسیدلې دي تیار او په دې درسو باندې پیاوړي او غښتلې دي نو کوشش کوي چې مثلا تر یو حد خپل دغه مشکلات تر حل کړي او په دارالعلومو کې چې په کابل کې دي او په بازي نور ولایت کې دي دوی د شرعي علوم ترڅنګ عصري علوم باندې
د مستوري مننه. زما اصلي سوال دا دی چې د نجونو لپاره خو هڅه هم د زده کړو امکانات نشته، مګر د میلیون پښمیر کله چې کډوال له ایران او پاکستان راستنیږي خپل هیواد ته، دغه د هلکانو لپاره کافي خوندې شته په افغانستان کې؟
تکل چې یو لوی بدبختی زمونږ د ملک هم دغه د چکل د جمهوریت په نظام کې هم مونږ وزیران درلودل چې خیالي مکتبونه جوړ کړل او پیسې وېستلې په خیالي مکتبو باندې، نو متاسفانه چې په نظام کې د چې پیاوړی کار چې د مکتبو لپاره سوی و د ولسوالۍ په ساته باندې، اوس مونږ که مکتبونه لرو په ډېره کمه ساته باندې، هغه په مرکزونو د بعضې خارو کې شته، او په ولسوالۍ کې مونږ حتی که روي نیسو له خپل ولایت، مثلا مونږ په میدان وردګو کې د هرې ولسوالۍ په سطحه خو څه کوي چې د خپلې بسته یوې ولسوالۍ په سطحه باندې یو مکتب لرو یا دوه مکتبه لرو چې هغه په ډېرو لویو فاصلو کې دي او خلک په ډېرو مشکلاتو او کړاوو کې غړي ته ځان رسوي. نو همدغسې چې ټول مملکت ته وګوري، زمونږ اوسنی حالت ته په کتو سره د مکتبو زمینه به زه وایم چې ډېره به ستونزمنه وي، چې دوی ته به زمینه د درسو برابره شي، په دې خاطر باندې چې نفوس ځکه ډېر روان ده، مهاجرین ځکه ډېر دي، او دولت هم ورسره لاس ګریوان په دې باندې ده چې هغه امکانات چې د دولت
فکر کوم چې له ستانګزي صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده. زما همکار منصوري صاحب کوشش کوي چې یو ځل بیا له دوی سره تماس ټینګي، که څه هم د خبرونې ډیر کم وخت تر پایه پورې پاتې دی، مګر بیا هم کوشش کوو چې دغو مهمو حیاتي پوښتنو ته ځوابونه د امکان تر حده پورې ترلاسه کړو. ګورو چې مونږ کولی شو کنه چې له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانګزي سره وصل شو او که نشو کولای. البته د یادونه ورده چې زمونږ د دې خبرونه د بحث موضوع له بهر نه هیواته د راستنو شویو کډوالو موضوع ده، چې په دې وروستیو کې ملګرو ملتونو ویلي دي چې له پاکستان او له ایران له راستنیدونکو افغان کډوالو سره د مرستې په برخه کې د بودیجې له کمښت سره البته مرستندوی مؤسسې مخامخ دي، او دا په داسې حال کې ده چې د همدې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له 2023 کال راهیسې چې پاکستان د کډوالو د ستنولو بهیر شروع کړی، تر اوسه پورې شاوخوا 3.5 میلیون کډوال له دې هیواده ایستل شوي دي. البته ډیره برخه جبري ډول له دې هیواده ایستل شوي دي او افغانستان ته راستنه شوي دي، چې اوس مهال له هر پلوه د دې کډوالو د ځای په ځای کولو او دوی ته مخصوصا د کورونو د چمتو کولو په برخه کې، او لکه څنګه چې د خبرونې میلمه ښاغلي ستانګزي اشاره ورته وکړه، د ښوونځیو د چمتو کولو په برخه کې او حتی د عامه تاسیساتو د چمتو کولو په برخه کې د دوی لپاره خورا زیاتې ستونزې شته، او دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له کډوالو سره مرستې بندې کړي دي، نه یوازې له کډوالو سره بلکې د ملګرو ملتونو د ډیری ادارو مرستې له افغانانو سره بندې شوې دي، او د طالبانو حکومت هم له دې چې نړیوالو تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی په دې برخه کې ډیر لږ امکانات لري. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. له خپل میلمه ټولنیز فعال مشتاق رحمان ستانګزي نه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي، او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.